سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د قاب پایکار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کړی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په مراکش کې د زورورې زلزلې د قربانیانو شمیر له زرو تنو واوخت د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ د شمیرې د مراکش د کورنیو چارو وزیر اعلان کړی دی ویلي دی چې څه باندې شپږ سوه اویا تنه نور ټپیان شوي دي د امریکا د ځمکې پېژندنې ادارې ویلي د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه شپږ اعشاریه اته و چې د شپې 12 بجې شوې ده د راپورونو پر بنسټ په زلزله کې د مراکش تاریخي ښار ته هم زیان رسېدلی دی دا سلنګونو د ساتنې او څارنې د ریاست مسؤلین وایي د سلنګ لوی لار بسر لسبا یک شنبه د هر ډول مسافرونکو او بارورونکو موټر پر مخ تر نامعلوم وخت پورې تړل وی د خبره د سلنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالحکیم آغا ازاد رادیو سره د شنبه پورز په خبرو کې وکړه د سلنګونو د تړل کېدو علت د دې لوی لارې بیا رغونه خوده شوې ده تر دې مخکې د شپې لخوا موټر په نوبت لدې لارې تګ راتګ کوه دا سالنګ لوی لار هغه لار ده چې د افغانستان مرکز له شمال سره وصلوي د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې یو میلیون ماشومان او مېرمنو ته د هغو خوړو د کمبود خبر ورکړ چې د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره کاریږي د خوړو نړیوال پروګرام د خبره په خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې ده یو روس تر دې مخکې د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان د برخې مسؤل وحید الله مانی زادې رادیو ته ویل کمرستي ورسره ونشي په ژمي کې به د لورو پرتو سیمو خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې سرپرستی کونډې خزي کوي له سختو ستونزو سره مخامخ شي د مانی په خبره 15 میلیون افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په خبره نږدې 9 میلیون افغانان بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري د بریتانیا پولیسو اعلان وکړ چې له زندان څخه تښتیدلې بندي دانیال عابد خلیفه نن سهار د لندن په سیمه کې نیولای دی د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک د خلیفه پاره نیول کېدو خوښي څرګنده کړې ده نو موري چې د تروریستي اقداماتو د غراز ایران ته د جاسوسۍ په تور بندي و د چهارشنبه پورز لمه باسه وتښتید په تیر سورزو کې د دانیال عابد خلیفه د بیرته نیول کېدو لپاره فراخي هڅې روانې وي او د ایران د فوټبال تر درويشتو کلونو کشرې ملي لوبډلې نن افغانستان ته څلور د سفر پر وړاندې ماتې ورکړه د لوبه د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په موخه د ازبکستان په تاشکند کې ترسره شوه افغانستان په خپلې نومړنۍ لوبه کې د ازبکستان پر وړاندې یو د اتبو مقابلې کې ماتې خوړلې وه ازبکستان د 9 امتیازونو په درلودو سره د جدول په سر کې ځای لري افغانستان د روانې میاشتې په 12مه د هانګ کانګ سره لوبه لري هانګ کانګ د ایران او ازبکستان څخه ماتې خوړلې او په جدول کې دریم ځای لري د آسیا د ملتونو جام سیالۍ د 14 هیوادونو د تر درويشت کلونو کشرو لوبډلو ترمنځ په راتلونکي کال په اپریل میاشت کې په قطر کې ترسره شي تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو د طالبان او پاکستانی پولیسو ترمنځ د نښتې له امله د تورخم دروازه نن د څلورمې ورځې لپاره هم تړلې پاتې ده د دروازې دواړو خواو ته بند پاتې شوی سوداګر شکایت کوي چې مالونه یې خوسا شوي او زیان ورته رسیدلی دی نن د سپتمبر 9مه له بریڅ څخه د زده کړو د ساتنې نړیواله ورځ وه بل پلو بیا د زده کړو تم کېدای نشي په نوم یو صندوق ویلي دی چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د محرومیت له ننګونو سره باید مبارزه وشي وړاندې د دې دواړو موضوعاتو په اړه درته تفصیل لرو په دې به هم سره راپور واوري چې په نورستان ستان کې کورونه څډول په خوا جوړیدل
هر کور چې په خوا جوړول واره ډیر وری ده هغه چې څلور ستنه په یو تاکي لګول نو په دې څلور ستنو کې هم مخکې د اسلام نه د سیو رقم ته بوتان هم جوړول
همدارنګه په مراکش کې د زلزلې په اړه روستي جزئیات به هم درکړو نور مطالب هم شته ملتیا مو غواړم
د دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي. د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د نښتې له امله د تورخم دروازه نن د څلورمې ورځې لپاره هم تړلې پاتې ده. د تورخم دروازې د بندېدو له امله دواړو لورو ته لسګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټرې ولاړې دي او پاکستان ته د اوښتو په تمه دي. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ مسؤلین وایي چې د دغې دروازې د بندېدو له امله افغان سوداګرو ته اقتصادي زیانونه اوښتي او په تازه میوې بار لسګونه موټرې یې له تورخمه جلال آباد ته ستنې کړي او خاوندان یې د خرابېدو له ویرې تازه میوې او ترکاریانې په نیمه بیه خرڅې کړي دي. تفصیل
په ټولنیزو رسنیو په دې خپرې شوي ویډیو کې ښکاري چې د جلال آباد ښار د میوې او سبزۍ په منډۍ کې لسګونه په تازه میوې او ترکارۍ بار موټرې ولاړې دي او خاوندان یې د خرابېدو له ویرې په خلکو په نیمه بیه پلوري. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ مسؤلین هم مني چې په تازه میوې بار لسګونه موټرې د جلال آباد منډۍ ته ستنې کړي او د لیلام په بیه یې پلورلې دي. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ رئیس اختر محمد احمدی ازادي راډیو ته وویل
زموږ سوداګرو د موټرو کرایه هم ترې پوره نشو کړای ځکه ټول مالونه یې په نیمه بیه وپلورل. که دا لاره همداسې تړلې پاتې کیږي په اوس وخت کې به زموږ باغداران او دهقانانو ته ستر اقتصادي زیان وي.
د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې د تورخم دروازې له بندېدو وروسته په تازه میوې او تازه ترکارۍ بار موټرې جلال آباد ته راستنې شوې دي. د دې ښار یو اوسیدونکي کامران سمسور ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل
زموږ د سترګو لیدلې حال داسې ده چې هغه موټر چې تازه میوې بار کړې وي د جلال آباد ښار میوې منډۍ ته راغلي دي. کوم شیان چې دوی بار کړي وو لکه انګور شو، خټکی شو او نور داسې تازه میوجات هغه دلته په نیمه بیه باندې پلوري ځکه چې د میوې د خرابېدو امکان زیات دی.
خو د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د پېښور ښار یو اوسیدونکي مشرف افریدی بیا ازادي راډیو ته وویل چې دلته د تازه میوې په ځانګړي ډول هغه چې افغانستان نه ورول کیږي بای خورا لوړی شوې دي.
مخکې به ټماټر چې کم دی کیلو هغه په 150 روپی وو، هغه ټماټر به تنن په 1500 په 1500 روپی کیلو اخلي. همدا شون ته انګور چې کم دی هغه وو 200 کیلو په کیلو لا ورسېدلو. همدا شون ته پټاکی وو هر یو شای چې کم دی ګرون شوای دی او د غریب سړی دی واسا چې کم دی هغه بالکل بهر شوای دی. مونږ دا غوړو چې دا ګیټ د دری شي.
د تورخم دروازه د تیریونی د چهارشنبه په ورځ دغه تل د طالب ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنز تر یوې وسلوالې نښتې وروسته وتړل شو چې نن د څلورمې ورځې لپاره لا هم تړلې ده چې له عملی دواړو لورو ته سلګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار لارۍ بندې پاتې دي. په مسافرو کې ناروغان، سپینګیری، ښځې، ماشومان او د راپورونو پر بنسټ دوه جنازې هم شته چې افغانستان ته یې د اړولو هڅه کیږي خو پاکستاني لوري ورته خپل وطن ته د وختو اجازه نه ورکوي. په تورخم کې دواړو لورو ترمنځ وسلواله نښته د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د جوړېدو په سر رامنځته شوه. که څه هم په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیساری مسؤلینو په دې نښته کې د یو طالب سرتیری او یو ولسي وګړي د وژل کېدو پخلی کړی و خو ځینو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې نښتې له امله د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. ویل شوي چې د تورخم بلې غاړې ته یو پاکستاني سرتیری او یو ولسي وګړی هم د دغه نښتې له امله ټپیان شوي خو په رسمي ډول پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي. پندې حال کې په تورخم کې وی با خبره سرچینی نن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې نن به له پلازمېنې کابل یو پلاوی د خبرو لپاره تورخم ته ورسیږي او هیلشته چې خبرې د دروازې د خلاصې دولامل شي. اخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې اوس مهال د طالبانو د حکومت لوري اداره کیږي په خپل ایکس ټولنیز شبکې 13 ورځې لیکلی چې د دغه سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د تورخم او اړوندو موضوعاتو په اړه افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره کتلی او د تورخم دروازې د بندېدو مل ولسی وګړو او سوداګرو ته رسیدلی زیان پاړې ور سره خبري کړي. 13 ورځې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دي زهرا بلوچ په یو خبری کانفرنس کې د تورخم دروازې پاړه دی وی پښتنې په جواب کې ویل چې په پاکستان کې دننه د نامنوي پیخي اندېخنی او پرمختګونه د پولي د تړلو او خلاصېدو لامل ګرځي.
نن د سپتمبر 9مه لبریت ښه د ستکړو د ساتنې نړیواله ورځ ده. د یو جنگ ځپلی هیواد په توګه په افغانستان کې په تیر جمهوري نظام کې په خونیز او تحصیلي مرکزونو په څو ځلې وسلوال بریدونه او چاودنې شوې دي. په دې راپور کې مو الله هغه یو شمېر زده کوونکو سره خبرې کړې دي چې په خونیز مرکزونو یې بریدونه شوي. تفصیل د سناکا کړ په راپور کې.
د سپتمبر 9 لبرید څخه د ستکړې د ساتنې نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه لسیزو کې پر پانتونونو او ښوونیز مرکزونو ګڼ بریدونه شوي چې د ډېرې د پیښو پړه د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګې په غاړه اخیستې ده، او کله هم د ښوونځیو له ودانیو څخه د سنګر په توګه هم کار اخیستل شوی. 18 کلنه مرزیه چې د کابل ښار په لویدیځ کې د سیدول شهدا لیسې یوه زده کوونکې وه چې 1400 لمریز کال د غویي میاشتې په 13 په دغه ښوونځي په وسلوال برید کې ټپي شوې وه، ازادي راډیو ته وویل چې له خپلو خورلنو سره ښوونځي ته د زده کړې لپاره تللې وه، او کله چې دوی له ښوونځي څخه ووتې ځانمرګي برید پرې وشو. دا زیاتوي چې په دې برید کې دوه پښې او یو لاس سخت ټپي شوي وو. د مرزیه په نړۍ نه ده چې زده کړې په ارامه فضا کې او له هر ډول ګواښ څخه لرې وشي.
د یو زده کوونکي لپاره ځاني امنیت ډیر مهم دی. کله چې ښوونځي ته ځو فکر مو آرامه وي چې بیرته کور ته ځو. په دې فکر ونه اوسو چې کور ته نه ځو او خپله کورنۍ نه وینو یا هم نور درس نه شو ویلی.
د سیدول شهدا پر ښوونځي په برید کې شاوخوا 100 تنه ووژل شول او تر 160 ډېر ټپیان شول. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون زده کوونکې فایزه فلا په 2000 کال په کابل پوهنتون د برید کې څه کوي؟
از بس کې داسې پوښتنه شته بده مثلا نه فهمیم چې کوم دکتر هغه ګیریا میکردن
لا ډېرې ورختای نه پوهېدو چې څه وکړو. ټول انجونو ژړل، ځینې انجونې بې هوښه شوې وې، هلکانو منډې وهلې. زه هم ډېره وېرېدلې وم. په ډېرو سخیو مې ځان له هغه ځایه وویست. بلاخره د پانتون دروازې خلاصې شوې، موږ وتښتیدو. په کوڅو کې مو منډې وهلې. د ډزو او امبولانسونو غږونه وو. ډېر بد حالت وو.
د 1999 کال د لړم میاشتې په 12 په کابل پوهنتون برید کې 22 تنه ووژل شول او 43 نور ټپیان شول. په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې 3 ځله تعلیمي مرکزونه او زده کوونکي په نښه شوي دي. پر کوثر ښوونیز مرکز، د کابل پوهنتون معود ښوونیز مرکز، د کاش ښوونیز مرکز او د افغانستان پر امریکایي پوهنتون برید په ښوونیزو مرکزونو او بنسټونو د بریدونو هغه یادې بیلګې دي چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. د ډېریو دغو بریدونو په اړه د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګې پر غاړه اخیستې ده. په ورته وخت کې تېر جمهوري نظام طالبان د ښوونځیو په ویجاړولو او سوځولو او له هغوی څخه په نښتو کې د سنګر په توګه پر کار اخیستو تورن کړي، خو طالبانو په رسمي توګه د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي. خو دوی له کومه چې بیا ځلې په افغانستان واکمن شوي له 6 ټولګي پورته نجونې له ښوونځي او دغه شان له پوهنتونونو هم منع کړي دي. له برید څخه د زده کړو د ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل ایکس یا پخواني ټویټر اکاونټ کې لیکلي چې ښوونځي باید د زده کړو لپاره خوندي جنت وي، خو د ده په باور پر زده کړو، ښوونکو او ښوونیزو کارکوونکو بریدونه ډېر دود شوي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو وایي له برید څخه د زده کړو د ساتنې نړیوال اعتراف یا GCPEA د راپور له مخې د 2010 او 2020 کلونو ترمنځ په ټوله نړۍ کې له ښوونیز تاسیساتو څخه د پوځي استفادې او یا حملو له 14500 څخه زیات راپورونه ثبت شوي دي. یونسکو زیاته کړې چې په دې موده کې څه باندې 28 زره زده کوونکي، ښوونکي او پوهنتونونه د وسلوالو جګړو له امله زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د 2000 کال د مې په 28 یوه پریکړه لیک تصویب کړ چې پر بنسټ یې د سپتمبر 9 له بریده د زده کړو د ساتنې نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه. سږ کال د دې ورځې شعار د قربانیانو لپاره عدالت دی چې د نمانځنې په پروګرام کې به پرې خبرې وشي.
په راپور کې مو اوریدل چې نن د سپتمبر 9 له بریدونو څخه د زده کړو د ساتنې نړیواله ورځ وو. تاسې د هغو زده کوونکو خبرې هم واوریدلې چې په کورسونو او ښوونیزو او تحصیلي مرکزونو یې په تېر جمهوري نظام کې بریدونه شوي وو. له دې سره جوخت د زده کړې تمکیدای نشي په نوم صندوق وایي په افغانستان کې د زده کړو د نجونو د زده کړو د محرومیت له ننګونې سره باید مبارزه وشي. د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او په لوړه کچه د مشرتابه ډلې رئیس ګولډن براون د یاد صندوق په کلنی راپور کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز ناسم بللی دی. به هم سنا کاکړ ته ورزو تفصیل ورنورو.
د جمعې په ورځ د زده کړې تمکیدای نشي یا ایجوکیشن کن ناٹ ویټ په نوم د ملګرو ملتونو وچی صندوق د خپل کلنی راپور په خپرولو سره د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې د افغان ښځو او نجونو د زده کړې له حق څخه ملاتړ وکړي. یاد سازمان د خپل کلنی راپور په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان، جنوبی سودان او یمن کې زده کړو ته د لاسرسي په برخه کې په ځانګړې توګه د نجونو لپاره د پام وړ جنسیتي توپیر موجود دی. د دغه سازمان په راپور کې دا هم ویل شوي چې ټولو ننګونو ته په کتو سره په ځینو مواردو کې نجونې د زده کړې په ظرفیت کې له هلکانو مخکې دي. په دې راپور کې د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او په لوړه کچه د ای سی ډبلیو یا ایجوکیشن کنوټ وی د مشرتابه ډلې رئیس ګورډن براون په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز ناسمبللی دی. په همدې حال کې د نهم ټولګي زده کوونکي کوثر او د یولسم ټولګي زده کوونکي بهر وایي چې له زده کړو د بې برخې کېدو له امله ناهیلي شوي او برخلیک یې نه دی معلوم.
دا داسې یو خفګان درلودل اسانه نه دي او طبعا خلک خفګان سره مخ کیږي. زه پوهیږم چې زما په شان نورې نجونې څومره خفه دي او په کور کې څومره درد او رنځ زغمي. دې زما ژوند دوه چنده ستونزمن کړی ځکه چې موږ تیاره راتلونکی لرو.
نگرانی ما درباره آینده خودم خیلی بسیار زیاده.
زه د خپل راتلونکي په اړه ډیر اندېښمن یم ځکه چې زما ټوله سرمایه زما د زده کړې دي. ما غوښتل چې په راتلونکي کې ډاکټر شم خو له بده مرغه چې اوس مې ټول ارمانونه له منځه تللي. د خپل راتلونکي په اړه ډیر اندېښنه لرم چې څه به وشي.
د زده کړې تمکیدای نشي. د صندوق پر راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځینه ښوونکو لپاره د مثبت اقدام له لارې د نجونو د زده کړې ملاتړ له جدي ننګونو سره مخ دی او د دوی د راپور له مخې د افغانستان د څو کلن مقاومت ښوونیز پروګرام یا MYRP کې د ښځینه ښوونکو د ګډون کچه 9% کمه شوې ده. د افغانستان د مقاومت څو کلن ښوونیز پروګرام یا MYRP د افغانستان په 9 ولایتونو کې ماشومانو ته د ملګرو ملتونو د ملاتړ د وجهي صندوق یونیسف لخوا د څبندې $500 میلیونه په لګښت ترسره کیږي. خو اوس وونونس ورځې کیږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره په لیدنه کې ویلي چې د نجونو لپاره د تعلیمي شرایطو تر برابرولو پورې باید صبر وشي. همدارنګه پوهنتونونو ته پر تګ بندیز په ډېرو دولتي ادارو او ټولو ملي او نړیوالو نادولتي ادارو کې پر کار بندیز، تفریح ځایونو، ښځینه حمامونو او له محرم پرته اوږده واټن سفرونو ته په تلو بندیز، اجباري حجاب هغه محدودیتونه دي چې طالبانو د خپل بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو لګولي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دا یو شمیر خصوصي شرکتونو مسؤلین چې د ډنګ شوی جمهوریت نظام له بیلابیلو ادارو سره یې تړونونه کړي وي وایي چې د دوی د پروژو پیسې لا هم نه دي ورکړل شوي. دوی ازادي راډیو ته لسګونه میلیارډ افغانۍ چې په مخکینی حکومت کې پاتې وي د طالبانو لوري نه دي ورکړل شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هغه خصوصي شرکتونو مسؤلین چې د ډنګشيوي جمهوریت نظام له بیلابیلو ادارو سره یې تړونونه لسلیک کړي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له دوو کلونو څخه د زیاتې مودې په تیرېدو له هم دغه پروژو پیسې نه دی ورکړي چې دوی پلي کړي دي. د ودان د ودانیزو او سړک جوړونې شرکتونو د ټولنې مسؤلین چې یو سلاتیا ساختماني شرکتونه په دې اتحادیه کې غړیتوب لري ادعا کوي چې د تیر حکومت ادارې له دغو شرکتونو څخه باندې 6 میلیارډ افغانۍ پورې وړې دي. د یادې ټولنې مرستیال ډاکټر یاز الله ازادي راډیو ته ویل د دغو شرکتونو ډیری د ډنګشيوي جمهوریت نظام له بیلابیلو وزارتونو سره تړونونه درلودل.
یو څلو اټیویس پروژې درلې د مختلفو وزارتو سره مده د داخله، وزارت دفاع او نور وزارتو سره معرفت سره د دغه ټول سره زمونږ پروژې وي. په اکثره پروژې کومې چې د سړک پروژې دي هغه زموږ نیمګړې پاتې شوې دي. زمونږ تامینات، تضمین او انوایسونه ټول بند پاتې دي. تر اوسه پرې موږ ته 1 روپۍ هم نه دی اشتراک. زمونږ په ټول وزارتو سره زمونږ پیسې دي هغه 6 تر 15 میلیارده افغانۍ پورې.
د احداث په نوم د یو خصوصي ساختماني شرکت مدیر محمد ناصر محتسب زاده چې ادعا کوي د پخوانی جمهوریت د ټولګټو چارو له وزارت سره د غور هرات سړک تړون لاسلیک کړي هم ورته شکایت لري. نو موړي ازادي رادیو ته ویل
ما شخصا د فواید عامل وزارت سره یو پروژه درلوده چې څه باندې 1.5 سلنه کاری بشپړ شوې دی او زموږ پیسې چې شاوخوا 20 میلیون افغانۍ کېږي د دولت سره پاتې دي. د اداري امور له لارښوونې سره سم زموږ موټرونه چې په ساحه کې ولاړو ویجاړ شوې دي. د پروژې د بیا پیلولو په برخه کې د پیسو د ورکړو پریکړه هم نه ده شوې. موږ له دوو کلونو راهیسې هریزي کوو خو مثبت ځواب مو نه دی ترلاسه کړی.
آتا محمد چې د میویل سوداګرو څخه دی وای د یو خصوصي شرکت لپاره چې د تیر نظام د دفاع وزارت سره تړون درلود میوه چمتو کوله چې اوس دغه شرکت 8 میلیون افغانۍ پوره وړه ده. نو موړه وای یاد شرکت حمله دفاع وزارت څخه د خپل پیسو د نتر لاسه کولو لامل د خپل پور ادا کولو توان نه لري.
سمو د پیسو 8 میلیون افغانۍ لیو شرکت سره پاتې دي چې د ملي دفاع وزارت سره قرارداد درلود. د شرکت د ملي دز وکونو ته میوه ورکوله او موږ ورته انګور مانی او خټکی ورکول. کله چې موږ د خپل پیسو وختنه وکړو وایي چې حکومت پیسې نه ورکوي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د مالیه وزارت ویان عبدالولی حقمل د خصوصي شرکتونو د یادو ادعاو پړ از موږ پوښتنې جواب نه کړي. خو د مالیه وزارت ویان عبدالولی حقمل د تیر کال په غبرګولی میاشت کې ویلو چې له خصوصي شرکتونو څخه چې له بیلابیلو دولتي ادارو سره تړونونه کړي حکومت شاوخوا 100 میلیارد افغانۍ پوروړی دی چې اوس یې د ورکولو توان نه لري. خو نوموړي ویل په راتلونکي کې به دغه پیسې دوی ته ورکړل شي. نوموړي دا هم ویلي دوی هڅه کوي له هغو شرکتونو لپاره هم پیسې ترلاسه کړي چې د نړیوال بانک په ګډون یې له نړیوالو بنسټونو سره تړونونه درلودل. که څه هم د طالبانو حکومت د مالیه وزارت له دېجمنې له یو کال زیاته موده وتې ده خو د پخواني نظام لخوا قرارداد شوي خصوصي شرکتونو ته د پیسو د نه ورکړې ستونزه لا هم په خپل ځای پاتې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د ختیځ نورستان اوسیدونکي وایي د اسلام له منلو وړاندې به یې ترکانو د لرګي او دروازې او د کورونو پستنو کې د کندنکارۍ په وسیله د نجونو قومي مشرانو او زناورو او د نورو شانو شکلونه جوړول. د دوی په وینا چې د نڅا په حالت کې د نجونو انځورول هم لیدلې وو خو د اسلام له راتګ وروسته د انسانانو د انځورونو ځای ګلانو او ښکلو نقش شونیو. دوی وای په افغانستان کې د پیل شو جنگونو پر مهال یو شمېر کسانو له کورونو یا د ستنی دروازې او نور انځورونه لری کړی دي او پر ځای داسې لرګي لګولي دي چې زیات یې پاکستان ته اوس مهال انتقال شوی دی. اوس دغه کندنکاری دوی وایي چې اوس مهال دغه کندنکاری هنر د ورکېدو په حال کې دی. تفصیل سیمې په دې راپور کې
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغاله ریپروت ولایت ته چې هسک غرونه د نختارو جنغوزی او پر نور شنو ونو پوښل شوی دی. د نختارو جنغوزی او غوزانو لرګیو په یاد ولایت کې د آبادی او زینتی شیانو په جوړولو کې لسلګونو کالو راپدې خواکار اخستل کیږي. د اوسنۍ نورستانیانو په خبره چې په خوابه د کورونو ستنو دروازو چوکیو او نورو لرګینو وسایلو کې د نجونو سړیو زناورو مرغانو او نورو شیانو انځورونه کندل کېدل. خو کله چې د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې د کافرستان اوسیدونکو لوګدو جګړو وروسته اسلام قبول کړ نو د ولایت نوم یې له کافرستان نورستان شو. په لرګیو کې د ښځو سړیو او زناورو د شکلونو جوړولو ترڅنګ ډیر پخوانی خوینه او دودونه پریښودل او له هغه وروسته یې په لرګیو کې د ګلانو ښکلو نقشونو د افغانستان نقشې او نورو په زړه پورې انځورونو جوړولو ته ملا وتړله. د برګي مټال قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانی ازادي راډیو ته وویل په تیرو جګړې زولسیزو کې د ولایت زیات تاریخي کورونه یې سپړل شوي دروازې ستنې او نور شیانې د یو شمېر کسان لخوا په ډېره ارزانه بیه پلورل شوي دي.
هر کور چې پوخا جوړول واوره ډیر وریده هغوی کې څلور ستنه په یو اتاق کې لګول نو په دې څلور ستنو کې هم مخکې د اسلام نه داسې یو رقم ته بوتان هم جوړول همچنان د برنډې شاوخوا ټول ستنونه د کندمکاري په حساب جوړ شوی اکثر کورونه چې پوخا زمانې نه د کفر د زمانې نه چې راپاتې وو هغه یو تعداد قاچاقبران لخوا خصوصا زمون گاونډي هیوادون ته انتقال شوه او هغه ځاینه بیا خارج تزي
د غلام الله خان په خبره چې اوسی په ولایت کې په لرګیو کې د کندندکارې کارونه دوام لري خو په خوانی مزه یې نشته
د کوفر د زمانې نه یو تعداد خلک کسبه کاران دي دوی نو په نورستان کې خپل هغه زرین لاسونو سره کار کوي کندنکاري مختلف ګلونه چې په نورستان کې رواج دی نور ځایونو کې هغه ګلونه په کندنکاري کوي او دغه کندنکاري اوس ورځ ورځ په ورځ زمونږ په دغه کې ضعیف شوی ده پخوا چې وو هماغسې نشته
نعمت الله ته د نجارۍ او کندنکارۍ کار له نیکونو په میراث پاتې دی او غواړي دغه ښکلي او پخوانی کسب ته دوام ورکړي وایي
دا زمونږ کوم کسب چې دی دا زمونږ د پخوانه دا زمونږ د میراث غونې دا پاتې شوی دی دا زمونږ خپل نیکونو یو دغه و دا کسب دی ځکه غواړم چې دا کار به مخته یوسم
نورستانیان د اوسنی حکومت له چارواکو غواړي چې ترکانانو ته دی د کار زمينه برابر کړي څو د کندنکاري لرغونه او خپل کسب د ورکیدو غواخ سره مخ نشي هڅه مو وکړه چې د نورستانیانو او نجارانو ستونزې اوسنی او چارواکو سره شریک کړو او جواب ترې ترلاسه کړو خو زمونږ اړیکو ته جواب ورنه کړ په نورستان کې لسلګونو کالو را پدې خوا ترکانان د خپل لاسونو په وسیله په لرګیو کې کندنکاری کوي او په کې ډول ډول ښکلي انځورونه کاږي نورستاني لیکوال سمیع الله تازه د خپل کتاب ریشههای تاریخي نورستان په 203 مخ کې لیکلي چې په یاد ولایت کې لنهمې هجری پیړۍ وړاندې هم د کندنکاری کسب رواج درلود
ستاسو له پیغامونو
فاریاب د ولایت یم او د قیصار د ولسوالۍ یم د ماتو د کاری یم نو موږ ته که په همخ کې دولت کې او که په دغه دولت کې موږ ته هیڅ خدمت نه دی سوی تقریبا یو نیم زر دوه زره کور یو موږ ته دغه اوس پرې بې هنتنه یو د هنتنه سره موږ ډېرې ستونزې لرو مسافر مو په بهر کشورو کې مثلا نه کولی سو زنګ ووایو کله خپله مو مشکل لرو نه کولی سو چې زنګ ووو تماس ونیسو مګر راوخېجو شل دی کې نیم ساعت غونډۍ ته یو ساعت غونډۍ ته وخېجو بیا تماس ونیسو دغه هیله ده چې موږ دا زموږ غږ تر یو ځایه پورې پخش کړي تر یو ځایه پورې د عمارت او لوړو چارواکو پورې ورسېږي
نوم میسادم سند د حقوق سیاسي روم پنځه تن ماستلیم نظر رو میگفتن از دستکر و دلوار دستکر و اندان و یا لاغول چراک و پختن هم کریشی و مقاری که در مسئله نو بدگشه ولی نور کهی سمیستر رو نا پای ترسیگی خوب بدگشه نده معلومه نور و مدرسه و نور کسان که شاگردان یا قول امکانات و بدرشه هر سور که دلیل برخه که مستونزی دیگه کسان لحیل که گی که یا پخواه طالبان رو لیکو کار کرده بیه او که کسان رو پیشندشی نات هم دوستون کار اخصال که گی مستحق تا لیلی هم نور کول کیږي بدلاش هم داده سمیسترونه پای ته رسیږي بدلاش هم دمو نو پلان کې لري چې د سرلون میاشو په ځای دوه میاشتې بدلاشه ورکړي
عدد ناصری د هلمند ولایت څخه د سرپتاماس يم سکل هلمند ولایت ډیر زیات وچکالی سره مخامخ ده او خلکو کم کشتونه کړل ډیر ضعیف دي او خاص وبو ته اړتیا لري له مسولین څخه مې دا غوښتنه ده چې هلمند ولایت باید وبو راولي او وبو راخوشي خوانه سکل زیات وچکالی ده
د غزنی ولایت او د ازي شخانه څخه پیغام درته پریدم د ازي شخانه امکانات نشته مخکې سلسله بول یو غو د دغه بغړ اخیسو ارشي مطلب دوا او شبي راوړو ساغه ټول خلک دی باندې راوړي زه هله کوم چې ما د پیغام د روغتیا رئیس پر ورور سره چې دلته ډیر غریبان خلک راځي ټول دوا دی باندې راوړي د خلک ډیر مسکینان دي یا دبليو پی یا ای ایم پی یا نصیب دي هم درنه ورته کې ابرته د سلسله به ورته راسي نو د خلک ډیر تکلیف دي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 دوویشت، یوولس، تلرویشت، دوستو یو.
توی منی مایت را ورسیدو پدی برخه که در تا دا نیمه نړۍ د خزو پروگرام لرو. خو یادونه کوم چې که تاسو غواړئ چې ستاسو پیغامونه نشر شي، یو ځل بیا شمیره تکراروم: 00 24 12 14 3 د ازموږ شمیره ده. تاسو کولی شئ خپلې ستونزې په دغه شمیره موږ ته راولېږئ. اوس هم لنډ خبرونه. په مراکش کې د زوروري زلزلې د قربانیانو شمیر له 0 تنو واوخته. د رویټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ د شمیرې د مراکش د کورنیو چارو وزیر اعلان کړی دی او ویلي دی چې څه باندې 600 تنه نور هم ټپیان شوي دي. د امریکا د ځمکې پیژندنې ادارې ویلي د دې زلزلې شدت رختر په کچه 6.8 و چې د شپې 12 بجې شوې ده. د راپورونو پر بنسټ په زلزله کې د مراکش تاریخي ښار ته هم زیان رسیدلی دی. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ریاست مسؤلین وایي د سالنګ لوی لار به سره له سبا یک شنبه د هر ډول مسافرونکو او بارونکو موټرو پر مخ ته معلوم وخت پورې تړلې وي. د خبره د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالحکیم آغا د رادیو سره د شنبه پورز وکړه. د سالنګونو د تړل کېدو علت د دې لارې بیا رغونه ښودل شوې ده. تر دې مخکې د شپې لخوا موټرو په نوبت د دې لارې تګ راتګ کاوه. د سالنګ لویه لار هغه لار ده چې د افغانستان مرکز له شمال سره وصلوي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان او میرمنو ته د هغو خوړو د کمبود خبرداری ورکړی دی چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره کارېږي. د خوړو نړیوال پروګرام د خبره په خپل ایکس پاڼه کې خپره کړې ده. یو وروسته تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د برخې مسؤول وحید الله مانی ازادي راډیو ته وویل که مرستې ورسره ونه شي په ژمي کې به د لرو پرتو سیمې خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې سرپرستي کونډې ښځې کوي له سختو ستونزو سره مخامخ شي. دا مانی په خبره 15 میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي. د برېټانیا پولیس اعلان وکړ چې له زندانه تښتېدلی بندي دانیال عابد خلیفه یې نن سهار د لندن په یوه سیمه کې نیولی دی. د برېټانیا صدر اعظم ریشي سوناک د خلیفه په نیول کېدو خوښي څرګنده کړې ده. وړی چې د تورستي اقداماتو د غراز ایران ته د جاسوسۍ په تور باندې و د چهارشنبه په ورځ له مابسه تښتېدلی و. په تېرو څو ورځو کې د دغې شخص نیول کېدو لپاره پراخې هڅې روانې وي. او د ایران د فوټبال تر 23 کلنو کشرې ملي لوبډلې نن افغانستان ته د سفر په وړاندې ماتې ورکړه. د لوبه د آسیا د ملتونو جام ته د لرمودنې په موخه د ازبکستان په تاشکند کې ترسره شوه. افغانستان په خپلې نمرنۍ لوبه کې د ازبکستان په وړاندې 1-2 په مقابل کې ماتې خوړلې وه. د آسیا د ملتونو جام سیالۍ د 1400 هیوادونو تر 23 کلنو کشرو لوبډلو ترمنځ به د راتلونکي کال په اپریل میاشت کې په قطر کې ترسره شي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
کورنۍ کې څو نفر وخوري یو ګټي دا هیڅ خاطر نشي کېدای کنه.
د یو میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې په کورنۍ کې د یو نفر په ګټې باندې ټولې ستونزې نه حل کېږي. د طالبان حکومت افغان میرمنې په داسې وخت کې له کاره وزګارې کړې چې د دې ښځو په خبره بې شمېره اقتصادي ستونزې لري. بلخوا د کورنۍ او نارینه هم د دې طرفدار دي چې ښځې کار وکړي او له دوی سره د اقتصادي مشکلاتو په حال کې وګور کړي.
زما په نظر باندې ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي.
نن پام دی اکل خبرې کوو ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره وخت ورسېدل، بیا یې د خپلې واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر میرمنې له کار او انجونې له زده کړې څخه محرومې کړې. ښځې د زده کړې، کار، تفریح، ورزش، پلری وطن کې د بی محرمه سفر او په دې وروسته کې آن د سینګار حق چې د حقوق پوهانو په خبره بشپړ خصوصي کار دی نه لري. د کابل اوسنکي اغلی اندړ وایي چې خپل راتلونکي ته ځکه اندېښمنه ده چې په خبره د طالبان حکومت یو په بل پسې د دوی ټول حقونه ورناخلي خو د پوښتنې هیڅوک نشته. هغه وایي د زده کړې او کار حق شرعي او قانوني حق دی، میرمنې هم د نارینه وو په څیر په ټولنه کې د فعالیت حق لري.
خځې هم لکه د نارینه غوندې حق لري د کار کولو. بعضې کورونو کې داسې نارینه ونه لري نو ښځې مجبوره دي ضرورت ورته لري کار ته، دا یې خپل حق ده. نو بیخي ډېرې محتاجې دي ځکه دوی تقریبا بعضې کورو کې ښځې د نارینه په څېر سرپرست وي، د کور مسؤلیت له غاړې وو. اوس نو طبعا په هغو کور کې مشکلات ډېر راځي چې یوازې ښځینه یې د کور سرپرستي وي او هغه کور ناستي، خپل ځان ته یې مشکل ده، کورنۍ ته یې سخته ده، خوراک څښاک ټول ورته سخته دي، تداوي ورته سخته ده. ښځه پېژنم چې کار کول اوس تقریبا زه طالبان راتګ سره بېکاره ده، کور کې ژوند ورته سخته ده. حتی خپل هغه شخصي شیان چې ده غواړي باید ترلاسه کړي، نشي اخیستلی، ځان ته تداوي نشي کولی، مجبوره ده چې یو بل چا ته به محتاجه کېږي یا د بل چا لاس ته به ناستوي. پیسې ونه لري نو طبعا ژوند ورته سخته ده، یو شي ته طبعا ضرورت پیدا کېږي، هغه به مجبوري ده په زور له یو چا غواړي یا له خاوند څخه یا له ورور څخه، نو چې هغه یې نشي ورته پوره کولی، دغه د کورنۍ شخړې او جنګونه به ورته لږ ډېرېږي. دا خو د ښځو ته جنجال به زیاتره نارینه ښځې دواړه په کور وي، نو طبعا په کورو کې جنجال لږ ډېرېږي. بیا نو یو دفعه داسې په کور کښېنسي ته هېڅ چېرته هم نشي وتلی، سخته تمامېږي. کل وخت به آزاد تک ته هم انسان زړه نشي کولی ځکه ډارېږي چې طالبان بیا ورته سې جاب نه دسم په یو شي نه یو شي باندې بانه کوي او ښځې تهدیدوي.
افغان خځې داسې مهال په کور کې نیول شوي چې په وینا یې د تیرو شلو کلونو کې هر یوې تر خپل توانه داسې کار ځان ته برابر کړی و چې د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل کولې. ګڼ شمېر نارینه هم په دې نظر دي چې د ښځو کار له یوې خوا دوی فعال ساتي، له بل لوري په اقتصادي ستونزو کې دوی ته اوږه ورکوي. خو په خبره یې اوس د دوی د کور د میرمنو د کار حق طالبان ور نه اخیستی.
زما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده. په دې کې دوه شیان اهم دي، یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت. دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده د نارینه او ښځینه لپاره. ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي چې باید ښځې سرته ورسوي، مثلا د طب په برخه کې، مثلا اقتصادي برخه کې، مثلا د استاذۍ او نور مسایلو کې. ممکن تر نارینه او ښځې ډېرې اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي او باید اهم او اساسي برخه د وخت وي. او د اقتصادي لحاظه هم دا ډېره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کسه، دوه کس نه درې کسه مالي سپورټ وي د کور لپاره. زما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومک او همکاره وي. ممکن تر هغو کورنیو چې تنها نارینه دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ لپاره مالي منابع برابر کړي، ممکن ډېر اسوده او راحت اوسي. نارینه معمولا خپل اقتصاد ډېره برخه مجبور دي چې بیروني مصرف کړي یا بیروني مسایل ورباندې کنټرول کړي. خو که په هغو کورنیو کې چې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک او ملاتړ ورکړي، د اولاد په روزنه، نور داخلي مسایلو په سنبالولو کې، تر هغو چې هغه ښځینه هم اقتصادي ملاتړ نه لري، ډېره اغېزمنه او تاثیر ګذاره اوسي. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي. کوم کورنۍ چې اقتصادي مشکلات نهشته، معلومداره خبره هغه به ډېر ارام او راحت زندګي ولري. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده چې دا اجازه ورکړل شي.
کله چې طالبان په پیل کې واک ته ورسېدل او له شپږم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ ښوونځي وتړل، بیا یې میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه راوګرځولې. د دوی په خبره په کور کې به یې کله ټلویزیون لیده، کله به یې هم ځان په هغو وسیلو بوخت کړی و چې برق ته اړتیا لري. خو په دې وروستیو کې د برق د نشتون له وجې دا کار هم نشي کولی. د کابل اوسیدونکي میرمن مینه وایي چې د طالبانو لخوا ټول محدودیتونه ځان ته بیل زیان لري چې انجنونو او ښځو ته یې اړولي. خو په باور یې کار کول د دوی لپاره لکه ډوډۍ خوړل او څخل دومره اړین دي. لن موري سره مې مارکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو. درته وایي چې کار کول د ښځو وینجونو لپاره څومره اړین وو؟
کار کول دومره اړین دي لکه موږ چې ډوډۍ خورو، لکه موږ چې اوبه څښو، لکه موږ چې سا اخلو، هم دومره اړین دي. نو یعنی د دې په اړینتوب باندې چې موږ هر څومره خبرې وکړو، یعنی څومره چې یو نر ضرورت لري، اړتیا لري کار وکړي، وظیفه وکړي، دنده وکړي، همدومره یې ښځه هم لري. ځکه چې ښځه هم د کور سرپرسته ده، ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري، نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري. دا یوازې افغاني ټولنه ده چې مثلا کار ګرم دی، نارینه مربوط ګڼل کېږي. مثلا که خواستی مایب کور در سری ورطا راوری خو نه دستی نه ده مثلا پر کور که ارور کار که خوری ورطا راو که اگه خوال ضرورت رفع کوی اگه خوالی که مثلا خوان کار کوی میرمانی ورطا را کارو کری دوان خوال یعنی اگه خوال در کورنی استونز مشکلات یکم وی هر سو خوال مشکل پر خوال رفع کولایشی دنیج یو بلتا روی یو بلتا محتاج وی
لزان را تو وایی چی تاسو پا کم کار بندی اختوی اووس چکوی؟
زخپلا لسانسی اما مخی میدان درلوده وظیفه می درلوده درس می ورکاو پا یو خم و تبر زایی که می درس ورکاو خو لبالا مره را بس شرایط دست شول چه سنفونه مثلا در طولگی مکتبونه تشپاگم سنفه پوری شول یا خود مکتبو مثلا اگه کم سنفونه کم شول هم دست استادان ورسره کم شول هم دست بس فیسونه کم شول نو خلق بس پا کرو شول نیم پا کردی و کم چشتادی اگه پا دست پا یو نشت ماشو باندی کار کهی چکا مجبور دی او زمین خلق بیاد مجبوری نیستی پادن که نو بس بس موگا پا کر شول و اگه کم ماشو کم چکا لگو که دیرو چی لستم لاره و ساغم نشت
در تو وای چی پزون که دی چومره تغییر را غای ووز خپل لگختونه چرا کم پوره که؟
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی. هر نجلۍ هر ښځه که مثلا هغه کار نه کوي که خاوند یې هم کار کوه اوس یې که نه کوي مشکلات یې په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی. بس همداسې موږ هم در ونیسه ځکه هغه وخت ما خپله کار کولی شو خپله مې خپل کوم ضرورتونه کوم اړتیاوې چې یعنې درلودې پوره کولی مې شوی. اوس نو که موږ په کورنۍ کې که یو نفر کار کوي که دوه نفر مثلا هغه بیا د ټول کور هغه ضرورتونه فکر بیا بزموگ خدا خواه یعنی طبعا خپله یو مشکل دی خب مثلا پا یو کورانه که تو نفر خوری یو گتی ده خو یعنی ایت خواهت نشی که ده کنه مثلا هر اقل یو انسان چه خپل ضرورت هم رفت نشی ده و بهتر ویده چه وست نو اره کورانه که وست دقا کسی دیده نشی تنه ما بس زیادتر کورانه هم ده جوال باندی مخی روانی دی.
بله دا موضوع بیا څومره په کورنیو کې د جار او جنجال سبب کیږي ځکه کله چې نیستي نو شر شور ورسره وي.
بالکل دا خو خپل مثلا په یو کور کې چې تا مثلا ضرورت ولري هغه ضرورت اشد ضرورت ده یعنی داسې نه وي چې څوک اواسي کارونه خواستم دی په خو اشد ضرورت وي خو چې هغه هم نه پوره کېږي تا به مشکلات پیدا کېږي د ورور د خور سره د خور د مور سره د خاوند او میرمن تر منځ د یعنې د ټول کورنۍ باندې دا تاثیر کوي داسې نه چې په یو نفر باندې کېږي تا به چې اوس مثلا یو کور یو څوک په کور کې هغه خپل رواني وضعیت ښه نه وي هغه د بل چا سره هم سم وضعیت نه شي کړی هغه یو مثلا مشکل په ټوله کورنۍ باندې اغیز کولای شي.
بله کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل په ښځو یو په بل پسې بندیزونه ولګول چې په پایل کې همدغه د ښوونځي تړل ول شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ بیا پسې د پارکونو موضوع سوه او د ورزشي کلبونو سوله او دا نور مسایل ده. هر بندیز
بیا چې سینګارتونونه شول هغه بعضی ښځو چې یعنې د هغه لارې خپل یعنی یو دوه روپۍ پیدا کړی چې هغه هم پرې وتړل زه نه پوهېږم د دوی ولې ښځو سره څه شخصي دښمني ده.
بله همدا پوښتنه مې له تاسو څخه کوله چې د هر بندیز هر محدودیت په تاسو شخصا څومره بد تاثیر کوه؟
کله چې نوي طالبان راغلي وو ټولو یعنی دا خوشبیني لرله ځکه دوی خپل هم په جار جار دا چیغې وهلې چې دوی هغه پخوانی خلک نه دي هغه مخکیني خلک نه دي دوی مثلا اوس نه کېږي یو متل دی وي زاړه کلي ته نوي عادتونه یا نوي رواجونه نه وړل کېږي یا سر نه سره خوري اوس هم په دو عصر کې چې دوی کوم بندیزونه لګوي یا هغه یعنی دوی کولی نشي اصلا نشي کولی اوس سینګارتونونه دوی بند کړل دوی په کورو کې مخه نشي نیولی دا دوه شپې مخکې ودونه و موږ ورته ورغلي وو هماغسې حالات دی هماغسې خلک سینګارتونو ته ځي دوی مخه نشي نیولی خاصې د ټولنې د جامې مثلا دغه نظم چې کوم دی دا خرابوي خپل ځان ته د خلکو کینه او نفرت ډېروي نور مثلا دوی ما مخه نشي نیولی زه انټرنټ ونه کاروم دوی مخه نشي نیولی زه اوس د سینګارتون ته لاړه نه شم ځم په هغه طریقه نه ځم په بله طریقه ځم خو دا بس دوی خپله ځان ته دا د خلکو د عقدې راپاروي د خلکو کینه او نفرت ځان ته ډېروي.
بله ضربه رسول د ټولنې نیمایي قشر ته چې هغه مېرمنې دي څه فکر کوئ ولې دا خلک دا کار کوي دوی په دې پوهېږي نه کوم بل څوک یې ورزده کوي څه مشکل دی؟
دغه ټکی ته هر څوک متوجه دی، هر څوک یعنی وایي دا لاسي داسې کړي که مثلا دا ډېر تعجب وړ خبر ده چې تاسو تر څو پورې راغلي یئ تاسو د ښځو سره دښمني راخیستې ده. تاسو هر قانون هر څه فقط د ښځو په باره کې دي. نور خو کومې ورځې نه چې طالبان راغلي دي داس عمده کوم کار په دې وطن کې نه دی شوی، سړی ووایي چې ځه دغه کار شوی دی، یوازې مادي دي قانونونه دي راځي په ښځو عملي کېږي، نور هېڅ کوم داس پرمختګ کوم کار نشته. زه نه پوهیم دی کوم اسلام عمل کوي، کوم اسلام له مخې غږیږي، ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خپله میرمن تجاره وه، تجارت یې کاوه، کار یې کاوه. کله چې دوی دا کارونه کوي خپله ایران پاتې چې د کوم دین د کوم نظام له مخې دا کارونه کوي. که دوی وایي چې ټولنه خرابه ده، ټولنه چا خرابه کړې ده؟ همدا تاسو نارینه یې، خو همدا تاسو نارینه وو به خرابه کړې وي. خو نارینه وو ته ورشئ، هغه په و باندې قانون عملي کوي چې ټولنه نه خرابوي، ښځو ته پکې د کار او د ژوند او د هر شي زمینه مساعده شي. نو ښځو خو نه ده خرابه کړې، که نه همدا سړو خرابه کړې ده. نو بیا دی دا قانونونه، دا مادې، دا هر شی چې راباسي، ولې به په سړیو باندې نه تطبیق کوي چې ټولنه ورسره منظمه شي، نظم برابر شي؟
بله، یو خدا مسله ده چې میرمنې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړې، د کار ساحه یې پې تنګه کړه. دره توی مینه جانې، کله چې ښار بازار کې ګرځي څومره ته خپله د یوې میرمنې په صفت، د یوې نجلۍ په صفت احساس د ناراحتۍ کوې؟
که رښتیا ووایم لومړی ورځو کې خو به چې موږ بیرون ته وتو، یار به م خپل ځانو ته داسې سر تر پایه کتل چې ودرېږه کوم ځای خو مثلا کوم لمن خو اڅکه ټیټه نه ده، یا لاس خو به نه ښکاري، پښه خو به نه ښکاري، ځکه دومره ډار و چې موږ خپله مثلا بیرون ته به وتمه، یعنی تا د موټر کې په لاره، ځکه لکه چې اوس به د شانه یو څوک وار راباندې وکړي، که کله وخاندم یو څوک به وار راباندې خاندي، که په تلیفون کې راغیم اوس څوک وار راباندې وکړي چې ولې تلیفون کې غږیږي. حتی زه د خپل خاوند سره چې په لاره ځم زه ډارېږم، اوس به څوک راته وایي چې ته ولې د خپل خاوند سره یعنی څنګ په څنګ روانه یې، یا هغه سره غږیږي، یا مجلس کې دا دې څه کېږي؟ ځکه همداسې شوي دي، خپل خاوند خپل مېرمنې سره نه شي ګرځېدی، خپل یعنی نامزاد او ګوشدن نه شي سره ګرځېدی، دستي درېږي چې تاسو څه سره کېږئ، ولې سره یو ځای ګرځئ؟
مېرمنې به زده کړې ته تللې، بیا به کار ته تللې، یو رستورانت ته به لاړلې، یو میلې ته به لاړلې، دا هر څه محدود سول، ورک سول. که نه څه فکر که له رواني اړخ نه دا څومره لویه ضربه ده خځینه طبقې ته؟
یو کورنۍ که تاسو یوازې یوه کورنۍ که په نظر کې تاسو ونیسئ، په هغه باندې که تاسو هره ورځ د القه را تنګوئ، نو اخر به هغه کورنۍ څنګه کېږي؟ نو دا چې ته په ټول یو ملت باندې او په هغه ملت کې د تر ښځو حلقه را تاو کړې ده، او هره ورځ ته دا حلقه تنګوي، دا تمه لري چې دا زه د ټولنې د اصلاح لپاره دا کار کوم. په دې رقم که څوک ټولنه اصلاح کوي هم نه اصلاح کېږي، که په زور هم دا کار څوک کوي نه کېږي، دا هېڅ امکان نه لري. نو دوی چې دا په ښځو باندې دا حلقه را تنګوي، دا په دې معنی نه ده چې والا موږ ټولنه اصلاح کوو، ښځې اصلاح کوو. البته ښځې اصلاح دي، دا نه ده چې والا ښځې اوس بې لارې دي، دوی غواړي په لاره کې. که تعلیم دومره بد شوی وای که مثلا ښه نه وای، دوی ولې په لومړي کې چې راغلل، ولې دوی یوه یوه ښځه یا مېرمن درلوده بله سواداره واسواده غوښته، د ښار والې غوښته؟ ښه نو تاسو چې هلته پوهېږئ چې مثلا یو د ښار ښځه، یوه لوستې ښځه ژوند جوړولی شي، ژوند ورسره جوړیږي، ژوند ورسره ښه کېږي، تاسو بیا ولې د ځان لپاره یوه لوستې ښځه انتخابوئ؟ ولې هلته یوه ښځه لرئ یا بله کوئ، بلې ښځې ژوند هم ورسره خرابوئ؟ نو بیا ولې تعلیم ته اجازه نه ورکوئ، ولې کار ته اجازه نه ورکوئ؟ داسې نه دي، په زرګونو دغسې شواهد شته دي چې مثلا دوی په اطراف کې دوه ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، په اطراف کې درې ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، پسې ګرځي. دغسې موږ خپلوانو کره دغه خواستګاران راغلي دي چې مثلا دوه مرکزه غواړي، لوستې غواړي، ډاکټر غواړي، یعنی داسې ښځو پسې دی ګرځي. نو ښه که تعلیم بد شی دی، تاسو ښځو باندې تعلیم بد کړی، بیا تاسو ولې په لوستو ښځو پسې ګرځئ؟ ولې لوستې ښځې د واده لپاره خوښوئ؟ ولې د ژوند لپاره خوښوئ؟ کله چې خبره ټولنې ته راځي، بیا د بل لپاره هغه کار نه خوښوئ، د ځان لپاره یې خوښوئ.
په افغانستان کې اوس برق نه وي، مثلا هغه میرمنو به پخوا په تلویزیون کې ځینې پروګرامونه کتل، وخت به یې تېرېده، بیرون خواستې نسي تلی، درس خواستې نسته، کار خواستې نسته. اوس دوی هغه سانتیاو هم نه لري چې حداقل په کور کې یوه سرګرمي ولري، یو 15 دقیقې تلویزیون ته وګوري. دا راته وایي چې دغه کورنۍ چاپیریال کله چې خپه خوپی، هیڅ غږ نه، هیڅ یوه د تفریح وسیله نه، څومره سخته ده.
دا هغه زه په بیخي په داخل کور کې مثلا مثال درکړم چې مثلا زه لوست یم، سیدا د کار اجازه نه لرم، د درس اجازه بیرون نه لرم، خو په کور کې حداقل کولای شم یو کتاب لولم. خو برعکس دلته زما په کورنۍ کې هغه نفر مثلا ښځې چې سواد نه لري، لیک لوست نه شي کولی، هغه برق نشته، تلویزیون نشته، په تلویزیون کې کومه داسې برنامه نشته چې هغه ځان پرې مصروف کړي. بس کورنۍ کوم دغه چې دی هغه تریخ مثلا دغسې مخې پرې بند دی چې نو تابان هغه به په کورو کې کوي، یا به جنګ کوي، یا به غیبت کوي، یا به شخړې کوي، همدا شی به کوي. ځکه یوه ورځ به په ارامه تېره شي، دوه ورځ به ټول عمر خو دغسې نه تېرېږي. هغه هم تر روحي فشار لاندې ده، هم تر ذهني فشار لاندې ده. بس نو چې اقتصاد هم پسې ور خراب شي، نو تاسو خپله فکر وکړئ چې هغه به نو څه رقم یوه مېرمن شي، هغه به بیا څه رقم مثلا یوه خور شي، یوه مور شي، څه رقم به اولاد روزي، څه رقم به خپل کورنۍ مثلا هغه اړیکې سموي.
په اخره کې غواړو د تاسو یو مشوره، یو نظر حاکم نظام ته، نړیوالې ټولنې ته هم له ځان سره ولرو، دوی څه وکړي چې دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې بدل شي.
حاکمه ډله خو چې ده، هغه خو د ښځو نظر نه اوري، نه ورته مهم دی که اورېدی یا ورته مهم وای، نو دوی به م یو څه اورېدلي وو، یو چانه به نظر اخیستی وو. خو بیا هم زه ورته وایم که اوري که نه اوري، دا ساحه تنګول په ښځو باندې یعنی هېڅ کومه ګټه نه لري. او نه اوس هغه وخت دی چې دوی مثلا ښځه له تعلیمه، له کاره، له دې شیانو لرې وساتي، ځکه نه کېږي. اوس کوم اثر چې اوس دی، کوم وخت چې اوس دی، دا پخوانی وخت نه دی. اوس تاسو به یې په یوه لاره راونیسئ. اوس انټرنیټ دی، انټرنیټ ته هر څوک لاسرسی لري. دا اوس موږ په کور کې آنلاین صنف لرو د انګلیسي، دوی په موږ باندې بند کړی، خو موږ آنلاین صنف لرو عادي وایو یې. نو دا په زور باندې، په زور باندې هېڅ وخت نه کېږي. ضرور ده، لازمه ده چې یو څه نرمښت د ښځو په مقابل کې دوی اختیار کړي، که نارینه دوی دښمن نه شي. یو وخت به همدغه ښځې دوی په مقابل کې راجګې شوي وي، ځکه ښځه ټولنه کې یوه دوی نه دي. څومره چې نارینه دي، همدا کوم ښځې دي. حتی دوی خپله هم وایي چې د ښځو تعداد اوس تر نارینه وو ډېر دی. کېدای شي همدغه به تاسو په مقابل کې ودرېږي. متل دی وایي بتنګ وایاد بجنګ وایاد.
له ګټورو خبرو مو نړۍ مننه.
هیله کوم، مننه له تاسو.
در من دوستانو، کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بند کړې. خځل کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تک وځنډېده. په دې وروستیو کې لږ په توزرو څخه د زیاتو آرایشګرو مېرمنو پر مخ هم د دوی د کار ځای ور بند شو. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي. دا خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
شاړي د دختې په ګلونو پسنداشي مازګر کې باد کلی جوړ د پیغلو په خطر شي د لونګ د خوشبو یو نه پانه صفه هم شي نارشي د غټول بلاري شي وي په یو یو برته پلاشي کوا خراغي شازل مو د وطن لږ غرو دته ډک بکړه مل من لا تو تا نو جن غوسو د ګدر د چینارو د یا پوت سرو غمو قربا خلو ل پردو سولی پور اسمان د مخار کړو وزرنا کوا خراغ شازل مو زاب وکړم پیر زو سینا خلا په می وړیا کړم پجامونو پکاسو د ګدر د چینارو د یا پوت سرو غمو قربا خلو ل پردو
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422312240.
تاریخ ندی قربان شمعی وطن زد کل تاریخ دیوان شمعی وطن نور تاریخ ندی قربان شمعی وطن زد کل تاریخ دیوان شمعی وطن نور تاریخ ندی قربان شمعی وطن زد کل تاریخ دیوان شمعی وطن
اخوا میں تو مظلوم سر کی لگے گی زب کھول تپو گران شمع وطنہ